مشال لړی دا محل په خبر کې د غرمې دولس په کابل کې یلسین بجیدی په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او نجیب امیر هر کله کاو په روانه خبري غړي کې مودا قوالی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي فلمړي د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب امیر
د شمالي وزیرستان کډوالو په بنو کې مظاهره وکړه. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي انتخابات به په جنوري کې کیږي او د بشري حقوقو سار اداره وایي پاکستان د کډوال په زور نه باسي. دا هم د خبرنو تفصیل. د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال تحصیلونو کډوالو پرون په بنو کې د لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی د واپسۍ انتظامات وکړي. په مظاهره او لاریون کې لسګونو کسانو برخه واخیسته او ډېر ښکاره کړ چې تر هغې به خپل احتجاج نه ختموي چې حکومت د هغوی د واپسۍ مهالویش نوي اعلان کړي او پر هغوی بندي شوې مرستې بیا نوي بحالې کړي. مظاهره کوونکو د بنو او میرامشاه ترمنځ لویه لاره هم تر څه مهاله تړلې وه. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای
جمیرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقې سره واپسی وشي. موږ سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاشت کې واپس کوي هغه وعده مطلب دروازغن شولې.
د شوال او د تخیلو سیمو سره تړاو لرونکو کډوالو تر دې وړاندې هم د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې د هغوی د واپسۍ انتظامات وکړي پر هغوی د مرستې نه بندوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي پرون مشال لړیو ته وویل د دواړو تحصیلونو ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې شوې نه دي نو ځکه د کډوالو واپسۍ نه ده شروع شوې. د پیښور پوهنتون زده کوونکو پرون د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې تابع نېشنل سټوډنټس موومېنټ کړی و او په کې د پیښور پوهنتون، زری پوهنتون او د اسلامي کالج پوهنتون لسګونو زده کوونکو برخه واخیسته. د مظاهره کوونکو مسلینو په وینا د پاکستان په ګوډ ګوډ کې د افغان کډوالو د زورولو لړۍ روانه ده چې دوی غندنه کوي. د مظاهرې یو منتظم ډاکټر ریحان خان مشال لړیو ته وویل د پاکستان حکومت د هغوی په وینا له افغان کډوالو سره غیر قانوني او غیر انساني رویه بنده کړي. د عاطف رشید پنوم د مظاهره یو بل ګډونوال ویل په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز ده نو د پاکستان حکومت د افغان نارینه او خزینه زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخلي او د هغوی تحصیلي سبوند نه خرابوي. د پاکستان ګران حکومت هغو افغان کډوالو ته چې اسناد ورسره نشته د اکتوبر تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي هغوی بشپړ اطمینان لري چې په هیواد کې به ټول ټاکنې په راتلونکي جنوري میاشت کې ترسره شي. انوار الله کاکړ د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د انتخاباتو کمیشن خپل کار تر ډیره بریده پوره کړی چې په کې حلقه بندي کول او له دې سره تړلي نور معاملات هم شامل دي. نوموړي وویل د انتخاباتو د کولو لپاره چې څومره پانګه په کار ده د هغې تیاري هم پوره شوې ده او د انتخاباتو کمیشن د خزانه وزارت سره په ګډه دا معاملې پر مخ وړي. انوار الله کاکړ زیاته کړه چې د عامو انتخاباتو د امنیت او تنظیم په اړه هم لازم ګامونه اخیستل شوی دي او نگران حکومت د پاکستان د انتخاباتو له کمیشن سره په ګډه په دیړه کار ته ادامه ورکوي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم د سرګندونې لاغي وروسته مخې ته راغلي چې د هیواد ګڼو سیاسي ګوندونو چې پکې پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی هم شامل دي اندېښنه ښکاره کړې وه چې د انتخاباتو د ځنډولو هڅې روانې دي. دوی ویلي وو په ملک کې د عامو انتخاباتو ځنډېدل نه مني او که انتخابات کمیشن پر خپل ټاکلی وخت انتخابات نه کوي نو دوی به پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه کوي. د بشري حقوقو د سارې ادارې پر ملګرو ملتونو او نړیوالو بس پنه ورکوونکو غږ کړی چې پر پاکستان فشار راوړي چې ناوړه چلن ختم او د افغان پنه غوښتونکو ساتنه وکړي. یاد اداره وایي په زوره د افغانانو ستنول به هغوی د اذیت او نورو ځورونو له جدي خطر سره لاس او ګریوان کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په روانه میاشت کې د هغو پنه غوښتونکو پر ضد د کاروایي اعلان کړو چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه استوګنه کوي. په دغه کې ولس لکه افغانان هم شامل دي چې ورته ویل شوی که غواړي چې د ډلېزې نیونې او په زور لويستلو ځانونه وژغوري نو په خپل خوخه د اکتوبر تر پای وطن تستانه شي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د پاکستان دا اقدام د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لامل کېدای شي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه میدان ته وځي. دا لوبه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. نیوزیلند خپل لومړی دوی سیالۍ په لوی توپیر سره ګټلې خو بنگلاديش یو بایللې او بلې ګټلې ده. بل پلو پرون جنوبي افریقا د استرالیا پیاوړي ټیم ته په 104 د شمنډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال اړي ووریدل چې نجيب امیر د تا وړاندې کړ. که چېرې سره باندې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د شمالي وسن د شوال او د تاخیر او کډوالو پرم په بنو کې مظاهره وکړه. د حکومت د واپسۍ او مرستو مطالبه کوي.
خپل وطن ته نه شي راځلای پدې کډوالۍ مراد خو درو کوي سیم بازاریا پیسې نه بچوي د څلور میاشتې شي نو خپل وطن ته لږی نو په دغه وطن هغه مراد رو کوي شو کډوال ته.
د پنځه ویشتم آئینی ترمی باوجود ولی په قبایلي ضلعو کې جرګې خلکو ته سزاګانې ورکوي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په پېښور کې په موسیقۍ بندیز نشته خو مفکورې ته په نشتر حال کې ولی سندریز محفل اجازه ورنه کړل شوه.
سیکیورټی ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی رومونږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو نو د هغې د وجه مشرانو بیا چې کوم میلمانه راغلي نو هغې دا متفقه فیصله وکړه چې یاره دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
د ناروې یوې ادارې د پکتیا په بزګرانو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د یادې ادارې مشر وایي دا تخمونه ګټور دي.
نو دا پروګرام کې موږ یو توزیع لرو دهقانان ته چې په کې تور سره سپین سره او د غنم اصلاح شوی تخم شامل دی او یو هم دهقانان ته د غنم د تولید په اړه روزنیز زده کړی دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیدا تاسو غواګي د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو پون په بنو کې لاریون او مظاهره وکړه. دوی وای حکومت یې نه د واپسې سې تنظیم کوي او نه هم میاشتنی مرسته ورکوي. دوی وای وسنه احتجاج به روان وي او تر هغه به دوام کوي چې غوښتنې حکومت نه وي منلي. د دوی په غوښتنو کې خپل سیمو ته واپسي او د میاشتنی مرستو دوام شامل دی. بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای د شوال او د تخیلو کډوالو تر دې محله ځکه نه دی واپس لیږل شوی چې سیمه یې له وسلوالو پاکې شوې نه دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو بې کوره شو خلکو بنو کې یو ځل بیا لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي چې د څلورو میاشتو نقدې مرستې یې هم بند دي. پرون د اکتوبر 12 نه احتجاج پیل کړی. وایي چې تر هغې نه ختموي چې واپسي شي ډوله مرستې یې ورته جاري نه وي. مظاهره کوونکو پرون بکاخیلو کې بنو میرامشا سړک هم تر 3 ساعته د ټریفیک پر مخ تړلی و. دوی وایي چې نهه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړه. نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول. دا تاخیل او شاول تحصیل خلق ول نستنوی. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میرا د لاس کولا په احتجاجینا او درنې چې میرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقې سره واپسی وشي. می سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاش کې واپس کوي هغه وعده مطلب درویز غنښ ولې نو نن غوږی د کیمو پروټیست د میرمشا د بانی مین روډ د بکی خیلی کې مخکې میربن کړی و. دوی درې جایزه مطالبه دي چې می ز خپل کلی ته په ایز طریقې سره واپسی وکړو. که کلیر نه وي د میر علاقه دا کلیر گذر تر دره ځکه چې دا خلک نه مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاش په میاش دی ته امدتي مراسته ملويږي. درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې ده. نه را داسې وړې وړې مطالبه دي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بل کډوال عزیز الله وایي چې نور تنگ شوې دي. احتجاج ته وتلي خپل سیمو ته د ستانه کړي خو حکومت یې نستنوي نه مرسته ورکوي.
خپل وطن ته نشي راځلای پدې کډوالۍ مراد خو درو کوي سیم بازاریا پیسې نه بچوي د څلور میاشتې شي نو خپل وطن ته لږی نو په دغه وطن هغه مراد رو کوي شو کډوال ته.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسې په اړه فکر مند دي. کار روان دی. ډیرای سیمې لا صفا شوې نه دي خو د صفایي عمل روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفا شي د واپسې بهیر به پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کامل وجه ځنډول شوی دی. خدا نوموړی په وینا د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ یې جاری شو چې راتلونکي دوه ورځو کې به هر خاندان ته 10,000 نقد مرستې د خاندان په سر د دوی موبایل سیم په ذریعه ورسی. نوموړی وویل چې د پاتې میاشتو کیستونه به هم زر جاری شي. شمالی وزیرستان ضربعذاب عملیاتونه لکونو خلک بے کورول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایی یعنی 18,000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالی وزیرستان تحصیل شاوال دی چرته چې لا هم بے کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاره اوري. مشال راډیو ته تاسو غواګی د تورخم په لار له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د اوړیدو لړۍ تند شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای هغه افغان کډوال چې اسناد ورسره دي د واپسۍ پر مهال ورته د کس په سر 315 اویا ډالره نقد مالی مرسته ورکوي، خو هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرسته نه ترلاسه کوي. او ځینو یې مشال اړتیا ویل چې د ژمي په دورشل کې وطن ته روان دي او د مرستو یې څوک نشته. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه د محل دوه قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې PUR کارډ لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملکه ووځي. دغه کډې له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو نه تورخم ته رسي او بیا دریو نه تر 500 ساعتونو پورې په ګاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شو ځینې افغان کورنۍ غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي:
نوم یې ضیاءالحق، موږ رالو سیالکوټ نه رالو، رواني وس خپل وطن ته لري. بس هم دغه یادونه پاتې شو چې دلته کار و زندگی و بچو سکولونه ویل سبقونه ویل همدا ریړی میړی مزدوري م کوله. کارډونه موږ ته ډېر مخکې ټوکنې راته راکړې وې خو کارډونه راته نه جوړ کړلی.
حبیب الله سلورم هلته خو زه سیل کوټ کې پیدا شوم، بس خپه اسکول لانه پاتې شو، ملګري دوستانو هغه پاتې شو، بس لوبه م کولې جاړه پاتې شو.
زما مراجا نوم دی، بس افغانستان ته دوه وس کنر ته بزور را کارډ را سره نور اعلان وکړ او اعلان مطابق موږ راکت وکړ خپل وطن ته زور. دغه غواړو چې موږ سره د کومک وشي، موږ سره امداد وشي. ماشومان هم دې زیاده کې نه لر وروره.
تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې PUR کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي.
documented families دی د UNHCR documented PUR card holders مونږ دا ډیل کوي. نو دی په نادروزی دغه کسانم او دی لمونږ پر هډ پر انډیویډوال $375 ورکو د کارت پر سر UNHCR والا. ان documented دا مونږ نه ډیل کوو، دا مونږ سره ریلیټډ نه دی جی.
زمونږ دا چې کم دی کنه UNHCR پترو چې کم زی دی د گاډو نه کوشي په نادرې باندې پراپر انټرویو کی او بیا ازی
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې گاډو کې 3 او 4 کورنۍ هم سوارې وي. د اکتوبر په 3 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یو خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی وو چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدی امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی او آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه تنګوي او د هغوی د گرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14,00,000 رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 1 بجا،
تاندی ہلے
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د زوانانو غگ
په 5 بجو.
مشال اړیدا تاسو غوږی په پیښور پونتون کې زدهکونکو د غیر رجستر افغان کډوالو د وستلو پریکړې پر ضد مظاهره کړي. د نېشنل سټوډنټس په نامه د زدهکونکو تنظیم تر سوري لاندې د مظاهرې ګډونوالو ویل چې په افغانستان کې د جنکو زدهکړو لپاره زمينه برابره نه ده، نو پکار ده چې د پاکستان حکومت زدهکونکو لپاره په پالیسۍ کې بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اکتوبر تر پای وروسته د افغانانو په ګډون هغه ټول بهرنیان له هېواده باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د اکتوبر په 12مه د پیښور پوهنتون زده کوونکو د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پیښور پوهنتون، اګریکلچر پوهنتون او د اسلامي کالج زده کوونکو په شمول د نورو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړه. د زده کوونکو اتحادي نېشنل سټوډنټ موومېنټ په وینا چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ دوام لري، کوم چې د انساني حقوقو سره سما نه ده. د مظاهرې انتظام کوونکی ډاکټر ریحان خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان پولیس ته د کډوالو سره چلن خو ساتي.
فریادم دغه د پاکستان ریاست ته او د دنیا نوري واکمنو ادارو ته دغه فریاد مونږ راوړی دی چې دغه غیر انساني او دغه غیر قانوني رویه دي زموږ سره بند کړی شي. د افغانانو سره دغه د شکل، دغه د زبان په وجه چې کوم تاثر زموږ سره کړی کیږي، نو لهدا دغه د بند کړی شي.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې غیر رجسټرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 1.5 د پاکستان نه وزي او د هغې وروسته به د غیر قانونی افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. مظاهره کې شریک یو بل زده کوونکی عاطف رشید مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو زده کوونکو په اړه پالیسۍ کې بدلون راولي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې زنانه زده کوونکو ته د زده کړو زمینې برابرې نه دي چې له وجې به زده کړې نیمګړې پاتې شي.
جنکو تعلیم باندې بندیز دی، اول ته انساني سلوک بالکل غیر انساني سلوک روان دی افغانستان کې. موږ نېشنل سټوډنټ موومېنټ دا مطالبه ته کوو چې دا کریکډاون دې بند کړل شي او هغه ته کوم د ټایم ورکړی دی دا دې لږ اوږد شي، او بلکې د دې لپاره د یو پالیسي جوړه شي چې د افغانستان کوم جنکې دی او نرن دلته تعلیم حاصلوي هغه دې نه افیکټ نه شي.
مظاهره کې شریک د اسلامي کالج زده کوونکي صمد خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو د مودي تاریخ وغځوي.
او دلته چې اول دی راغلل د ملک د افغانانو ته لارې چې کولاو کړي، د ملک هیڅ واضح پالیسي هغه نه وتا جوړه کړې نه و چې تاسو بدل څنګه اوسېږي، کیم کې به اوسېږي، او څنګه نو اوس 40 سال بعد چې ته په یوه میاشت کې دننه ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکن چې لاړ نه شي د جدیدونه ضبط کېږي. مونږ دا مطالبه ده چې هغه د انصار د مهاجرین خبره او داغه د مسلمانتیو د ورورولې خبره هغه چرته لاړلې هغه ولې د دې خلکو نو سیرې شوې دي. نو موږ دا ډیماند کوو چې دا ټایم دې دیته لګ ایکسټند شي.
په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروستو شوخا شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې څوارلس لکه قانوني او د اوولس لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان د 25 آئینی ترمیم په منظورولو پخوانی قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې او هلته د هیواد اساسي قانون غځولې دی. په شمال روسان کې د اوتمنځو جرګې په قبایلي دود دستور د لاندې په ځینو ځایي خلکو جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو د ړنګولو پریکړه کړې ده. آیا د اساسي قانون او عدلی په موجودګۍ کې یو مقامی جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا د هغه د کور د ړنګولو واک لري؟ بل دا چې حکومت د خپل واک عملي کول لپاره څه کوي؟ په دې اړه تفصیل د شاین بنيري په دې راپور کې ورو.
د پاکستان پارلمان په کال 2013 کې د 25 آئینی ترمیم په منظورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې. د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو. اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګه ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي. خو چې کله دغه غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ، ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي.
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوختای جوړ کی. نو سلوخت مقدل داد پخوا و سلوخ کسان و ٹکل گنا ضروری نہ جاگ کے سلوخ کسان ہوئی جنا کے مثال شل کسان ہم کے دیشی لسم کے دیشی یا جنا کے سلم کے دیشی دو سو ہم کے دیشی خنوں میں والا سلوخت آئی بھی دا خو بالکل پیور قبائلی معاشرہ کے چرتا چے قانون نوی، آئین نوی، عدالت نوی، وکیل نوی، دلیل نوی پاگا وقتونو کے بیا دا یو کرامت شے ہو. خو چے کلا مثلا عدالت شتا دے، قانون شتا دے، آئین شتا دے، نظام شتا دے یو سرکاری نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ٹھیک نه ده.
اوتمنځي جرګی روان کال د جولای میاشت راهیسه سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړي، خو وروسته یې د یو ځایي خبریال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول. د وزیرستان یو اوسیدونکو او د پاکستان جمهوری غورزنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګي ور باندې په دی وجا 600,000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوز د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری دا دغه ریورس کول غواړي. یو سم مخصوص دغه یوم نشته، ټارګیټ یوم نشته چې یو واضح مقصد یې وي، ټارګیټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي.
چې کومه جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 20,00,000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده. راته ویلي وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د اوتمنځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او څه پرېکړې ته نوي رسېدلې نو د سیمې سیاسي او ولسي مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړې ده.
د دې چې کوم حرکتونه دي یا کوم فیصله دي دغه د پاکستان د آئین آرټیکل 4، د آرټیکل 9، آرټیکل 10، آرټیکل 14، آرټیکل 15، آرټیکل 23، آرټیکل 25 چې کوم ده دغه شدید خلاف ورزی روانه ده. او میر تا تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چکیم ده مکمل په داسې بونده خاموش ده بیا په یو طرف باندې د پابندۍ لګولې دي چې سیک به په خپل مینس مړی نه سره کو چې چا دشمنات او نه به سیک معاملې سره کو د مځکه ولا په بل طرف باندې دغه چې کیم نامعلوم خلق تی دارچک شی وزیرستان عوامی تا چکلا سه نقصان ورسی پابندی بیادت منزی جرگا چکی ما دو خاموشی اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمانځي جرګې د مشر ملک نصرالله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزیب وویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی پرون په نشتر حال پیښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې په هیڅ ځای کې په موسیقي بندیز نشته، نو بیا دلته ولې دا کار وشو؟ د مفکوري مشران وای هغوی د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخر کې یې موسیقي هم وه خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو NOC یا اجازه تر اخره ورنکړه، نو هغوی نوره غونډه وکړه خو د موسیقي پروګرام یې ونه کړ. ضلع انتظامیه وایي مفکوري ته NOC نه ده ورکړې خو دا یې ورته نه دی ویلي چې د موسیقي پروګرام دی نه کوي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدمی تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشترحال کې د موسیقي او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و خو ضلع انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنه کړه. د مفکوری سیړنیز مرکز د انتظامی غړی جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ضلع انتظامی لخوا د NOC یا اجازت نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکه دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو ته باغ NOC اخلي، نو NOC د پاره مونږ د دوه ورځو نه پراسه شروع کړی دی. خو چونکه دلته مختلف هیله بهانه کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي بل دفتر ته لاړ شي بل دفتر ته لاړ شي، نو په هغه وجه باندې زمونږ د پروګرام ټایم را ورسېد، مونږ ته NOC تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجه باندې مونږ د دې ځګن کې نن د پروګرام شپ کو پنی ما کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انځورګرۍ او موسیقۍ درې میاشتنی کورس پوره کوونکو تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انځورونه لګېدلي وو او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ضلع انتظامیه دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انځورګرۍ د سانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی مونږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغه کې هغه بیا ډېرې مسلې جوړې دي، نو د هغې د وجه مشرانو بیا چې کوم میلمانه راغلي نو هغې دا متفقه فیصله وکړه چېرې دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
بل اړخته مو د ضلع انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازت نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوي جواب کې وویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون سداسي وویل شو
هغوی پرون د NOC لپاره اړیکه نیولې وه خو د NOC د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د DC دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی خو NOC مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بنډار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشترحال کې د کولو اجازت ورنکړو د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې ناوخته پورې ژوندۍ موسیقي وشوله. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشالو د تاسې غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نجیب عابر هم را سره پسند کې ناست دي، نو لهغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان د دتخیل او شوال تحصیلونو کډوالو پرون په بنو کې د لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی د واپسۍ انتظامات وکړي. په مظاهره او لاریون کې لسګونو کسانو برخه واخیسته. بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي پرون مشال لډیو ته ویل د دواړو تحصیلونو ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې شوې نه دي، نو ځکه د کډوالو د واپسۍ لړۍ دوی هلته نه ده شروع کړې. د پیښور پوهنتون زده کوونکو پرون د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې تابع نېشنل سټوډنټس موومېنټ کړی و او په کې د پیښور پوهنتون، زری پوهنتون او د اسلامي کالج پوهنتون لسګونو زده کوونکو برخه واخیسته. د پاکستان نگران حکومت هغو افغان کډوالو ته چې اسناد ورسره نشته د اکتوبر تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر کړی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای هغوی بشپړ اطمینان لري چې په هیواد کې به ټول ټاکنې پر راتلونکي جنوري میاشت کې ترسره شي. انور الله کاکړ د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. د پاکستان د نگران وزیر اعظم د سرګندونې لاغې وروسته مخې ته راغلي چې د هیواد ګڼو سیاسي ګوندونو اندېښنه ښکاره کړې وه چې ګنې د انتخاباتو د ځنډولو هڅې روانې دي. د بشري حقوقو د سر ادارې پر ملګرو ملتونو او نړیوالو بسپنه ورکوونکو غږ کړی چې پر پاکستان د فشار راوړي چې ناوړه چلند ختم او د افغان پناه غوښتونکو ساتنه وکړي. یاد اداره وایي په زور د افغانانو ستنول به هغوی د اذیت او نورو ځورونو له جدي خطر سره لاس او ګرېوان کړي. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه میدان ته وځي. د لوبا د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. په پرون جنوبي افریقا د استرالیا پیاوړي ټیم ته په 1-0 دیش منډو ماتې ورکړه.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر بابا ورو تاسو پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د پکتیا د مرکز په ګډون 15 ولسوالیو کې نږدې 8000 بزګرانو ته د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سری ویش پیل شوی دی. یاد مرسته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا شوی او بزګرانو ته به د غنمو تخم او کیمیاوي سره په وډیا ډول ورکول کیږي. بل لوري ته پکتیاوال بزګران د دوی حاصلاتو د ډیرولو لپاره دا یو ښه ګام بولي. نور تفصیل نجیب لال خیر راکوي.
د پکتیا په ولایت کې د ناروې کمیټې لخوا د دې ولایت د مرکز او 1500 ولسوالیو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرویش د یاد ولایت د مرکز ګردیز، زرمت، زازیاریوب، جانیخیل او ډنډ پټان او شواک ولسوالیو څخه را پیل شو چې په څو ورځو کې به د پاتو ولسوالیو کروندګرو ته هم د غنمو د تخم ویشل پیل شي. په پکتیا کې د ناروې کمیټې استازی وایي اصلاح شوي تخمونه د حاصلاتو په ډیرېدو کې سم نمایي اغېز لري.
د غنمو تخم تاسو پوهیږئ چې په کرنه یا زراعت کې اصلاح شوی تخم ډېر رول لري. 50% د اصلاح شوی تخم حاصلات زیاتوي او د کرنې اصلاح شوی طریقې کې چې د دهقانان په خپلو ځمکو عملي کړي انشاءالله چې موږ به هغه کمبود هم پوره کړو، حتی اضافه تولید به ولرو. نو دا پروګرام کې موږ یو توضیح لرو دهقانان ته چې په کې تور سره، سپینه سره او د غنم اصلاح شوی تخم شامل دی او یو هم دهقانان ته د غنم د تولید په اړه روزنیز زده کړي دي.
په پکتیا کې د ناروې کمیټې مسؤلین زیاتوي دوی تیر کال هم په ورته توګه 8000 کروندګرو ته د غنمو تخمونه ویشلي ول، خو هغه وخت د بزګرانو شکایت دا و چې تخمونه یو څه په ځان ورکړل شول، مګر دوی دا ځل دا تخمونه په مناسب وخت کې پر بزګرانو ویشي. کروندګر خوښ دي چې د سګنی کال لپاره هم ورته تخمونه او کیمیاوي سری ورکول کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز د بالادی اوسیدونکي حاجی حبیب الله مشال رادیو ته وویل
اوس دغه تخم دغه سره د قانون لپاره موثر کار دی، ښه کار دی. پوه شوې د اصلاحي تخم دی ورګنه پخه نه لري، سیاک نه لري، پاک سوتره تخمونه دي. پوه شوې چې سړی وکړي ښه منظم پټی ورته صحیح کړي، خاوره یې صحیح وي. پوه شوې سره
د پکتیا او بل بزګران وایي وروستۍ وچکالیو بیا سیلابونو او ګلۍ د دوی حاصلاتو ته درانه زیانونه اړولي او دوی لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
ډېره ګټوره ده، تېر کال شراکت مو کړلی، ډېر زیات حاصل ورکړی، ډېر ښه حاصل ورکړی. موږ
پختنه تر کوشش نور مرستم موسی پکتیا خو ډیر خور ولسته بیخی د تیر شلو کال کی خدمت د سو باید توسی دیوالونه باید جوړ شي د خلګاړو ته بیلی جوړ شي
په پکتیا کې د ناروی کمیټې لخوا په پیل شوي پروګرام کې هر بزګر ته 50 کیلو د غنمو تخم او 50 کیلو توره کیمیاوي سره چې د غنمو له تخم سره یو ځای کرل کیږي ورکول کیږي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ټنه غنم تولیدیږي خو مصرف بیا 2.8 میلیونه ټنه اټکل شوی چې په دې حساب دا هیواد هر کال یاد شوی رقم سربیره د 1 میلیون ټنه په اندازه د زیاتو غنمو تولید ته اړتیا لري.
مشروع ده تاسې غوږی د پاکستان یو شمیر سیاستوالو او قانون پوهانو د سترې محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کړي چې د مشر قاضي اختیارات یې محدود کړي دي. د نوي قانون له مخې د خپلې غاړې د نوټس اخیستو واک درې قاضیانو ته ورکړل شوی دی. پخوا به دا واک د سپریم کورټ د مشر قاضي سره و. شنونکي وایي دا اقدام ځکه د ستاینې وړ دی چې د عدلي او پارلمان ترمنځ به ټکر ورسره ختم شي. تفصیل غلام غوس راکوي.
سیاسی ګوندونو وکیلانو او د سیاسي چارو کارپوهانو د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو په اړه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 د قانون د عملي کولو په اړه د ستر عدالت د فیصلې ستاینه کړې ده. د ستر عدالت د معاملاتو چلولو لپاره د تیر وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په نوم یو قانون په اپریل 2023 کې د پارلیمان نه منظور کړی و. خو د یاد قانون په ضد په سپریم کورټ کې ځینې اپیلونه داخل شوي وو او یاد عدالت ویلي وو چې تر څو په دې اړه عدالت فیصله نه وي کړې نو تر هغې به دا قانون نه عملي کیږي. خو د اکتوبر په 11 نیټه د موجوده مشر قاضي فائز عیسی په مشرۍ د سپریم کورټ په ټولو 15 قاضیانو د مشتمل بینچ په اکثریت سره د فیصلې په امر کې ویل شوی چې دا قانون آئینی دی خو د دې اطلاق به د سپریم کورټ په پخوانیو فیصلو نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان د اکتوبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د دې نوي قانون د عملي کولو ستاینه کوي چې په ماضي کې د سپریم کورټ قاضیانو د اسخود نوټس اختیار د پاکستان په سیاست او پارلماني معاملاتو کې د مداخلت لپاره استعمال کړی وو
چې کوم د پارلمنت سپریمیسي سپریم کورټ ومنو دا نو دا په پاکستان کې اول او دا هغه قاضي فائز عیسی صاحب چې چیپزس شو پارلمنت بلادستی ومنو دا او دا په کارون دا په جمهوریت ملکونو کې پارلمنت بلادستی نور هیڅ څوک یو بلادست نه
هم د دې فیصله په اړه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې د سپریم کورټ دا فیصله نه یوازې د سپریم کورټ معاملاتو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې د پارلمان درناوی هم کوي کوم چې د پاکستان دولت استازیتوب کوي. خود پخوانی ائتلافی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پانه د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د نااهلی ممکنه ختمولو ته په اشاره لیکلی دی چې د دې فیصلې سره د سپریم کورټ نه د سیاسي امیدونو لرونکو ډلې ته مایوسی ور په برخه شوه. قانون پوهانو هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو د دې قانون د آئینی ګرځولو ستاینه کړې ده. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وکیل او قانون پوه پهیم مروت وایي د سپریم کورټ مشر قاضي به د سیاسي مداخلت لپاره د اسخود نوټس اختیار د پاکستان د ولسمشر سره د پخوانی اختیار پر رنګ کارولو نو یو خو دې سره هغه اختیار ختم شو او بل دا چې د سپریم کورټ د یو فیصلې په ضد اوس د ریویو په ځای د اپیل کولو حق هم ورکړی شو.
چې کله پیپل ګوند په حکومت کې وو نو زرداری یو دا کار کړی وو چې هغه خپل اختیارات چې د پارلمان ته ورکړل هغه 58B چې کوم شک وو د پاکستان اساسي قانون هغه ختم کو. اوس دا تاریخی طور چې لکه په جوډیشری کې چې د سيو دغرالو چې چیف جسټس خپل اختیارات ورکړي دي یو درې رکن کمیټه لا چې هغه به میجارټي باندې چې دی بنچونه جوړي یا ریویو خو ریویو هم چې دی بیا لکه مغه جج ته لګي یا مغه بنچ ته لګي او سکوپ هم ډیر زیات تنگ دی وړوکی دی لیمیټډ دی او اپیل چې دی بیا ډیر غټ سکوپ دی یا نو دا لکه بشک چې دی یو خو فیصله ده.
د خبریال او شینون کې لحاظ علی نمې د ستر عدالت د دې فیصلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې سیاسي پارلماني ګوندونه او قانون پوهان ځکه د دې ستاینه کوي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ تصادم به اوس پای ته ورسي.
ګورې د سپریم کورټ چې دا کومه فیصله راغلې ده د ټولو نه غټه خبره دا ده چې هغوی د عدلیه او د پارلیمنت ترمنځ چې د کلونو راز کم ټسل وو، هغه ټسل تقریبا هغوی ختم کړ. د دې نه پس قاضي فیضی صاحب چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ نه، هغه دا ویلو چې د دې نه پس به زه باقاعده د کیسونو سماعت شروع کوم. هغه یو قانوني خو نه، هغه پخپل ځان باندې یو پابندي لګولې وه چې د بینچونه تشکیل کول ورسره چې کوم دی د سو موټو د اغستل دا ټول به چې کوم دی قانوني سټریم لاین شو. د ټولو نه غټه نقطه دا ده چې یاره خلک عمومي توګه دا خبره کوي چې نواز شریف صاحب ته به دې کیسه فائدہ وی کنه. نواز شریف صاحب چې کومه سزا وه، هغه د غلام دینا تا حیات نه ختمه شوې ده، هغه 15 کاله شوې ده. نو په دغه 15 کاله کې دوه سزا چې کوم دغه په 2022 کې پوره کړې ده. دې وخت کې په هغه باندې یو داغ وو، او هغه داغ دوه چیره ده سزا یافته ده. نو هغه داغ د انزلو کوشش کېده، خو هغه داغ ویننځل شې ځکه چې د پخوانی چې کوم د 183 چې کوم سوموټو اغستې شو، نو په هغه کې د اپیل هغه حق هغه تحصیل نه ده. نو د دې وجنه دغه سیس خونشه، خو سیاسی قوتونه هم مضبوط شو، د سره جمهوریت قوتونه هم مضبوط شو، پارلیمنت هم مضبوط شو.
د قاضی پایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو 15 قاضیانو په جرګګۍ کې لسو قاضیانو د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په حق کې خپل رائے ورکړی ده، او مشر قاضی په اکثریتی رائے دا فیصله اورولې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته تاسې غوږی. د هیواد نور برخو په شان په مومندو کې هم موسمي بدلون له وجې د انسانانو ترڅنګ په څارو او ځناورو هم اثرات پرېوتی دي. په مومندو کې د موسمي بدلون له وجې اثراتو په اړه الهلال احمر د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک وایي د پخوا په شان اوس موسم کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. نور تفصیل شاره واسترګ زیرا کوي.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مخصوص خان مشاره لوی ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغه تبا کوم رقم شان کېدل
مومانه به ته ویلا هغه کې به وړي وړي دانی وې شي ترشون کې غونډه کې دانی به وي. نن زبا موږ در په یو میوه موجود ده ګورګوره وته ویل شي، باقي د کاغ شي، سپیرکی شي، د کورکمن شي، دا به مخ کې موږ ته ملې ویدل. دا وښ چې کوم دا په دکانونو کې لیا په سي بازار ته ځي. ډېرې د سیمرغې وي چې هغه ورکه شي، مثلا کورکوړه، بجوناکا. بجونک خود یو دغه سره ورکه شو، د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک به ته مونږ وایو، داس یو ګونګای به وو، هغه به د بل یو خراری و مرغی و ډېره مشهوره، او پاغیب سی به د لکان پر جال وسی به ګرځیدل. اصل کې دا وې د بچو هغه تماشه به کوله.
په موندو کې شاوخوا لس بارانی بندونه دي چې په کې आवाज د پړانګار د خورشید په نوم بند کې وبښته. ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت وب جمع شي چې څه یو کار، او یا تر دغه کم وخت کې هم په دغه بارانی بندونه کې وب بیا وچ شي. د پنډیاله د سیمو سیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریو ته وای دوی چې ماشومان خپل مشرانو سره بخ کار لاتل، خو نن د سیمې غرنه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټی نشته، او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغي کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم سارانې چې ستمنګ وي، نو کدا غ سارانې دلته دومره تعداد سره وي چې خلک بدل ته کار نه راتلو. د مشران نو ریدلې دي چې په ماځیګر ټایم کې به د زرکان او د سیسې او د سیزونه به زمونږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځیدل. نن اغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کال وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوی ریپورت کې دوی لیکلي مومند کې ځمکه اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1960 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې بارانی بندونه لا زیات جوړ شي.
په لګ ډیر بوټي شو په غرونو کې هغه مو شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته د سي علاقې شته چې اغل ته اوبو دی 1 کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي. نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې د کابل نه براتلې یو یا د نورو مختلفو ځایونو براتلې، هغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کم چې د علاقې د غدي منجو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي، هغه شته دی.
د سری میاشتې څنګه له خوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څنګه د محمد مشر امجد علی مشال ریډیو ته
وویل سکول کالجز دی کغه کمیونټی دا عام بازار دی کغه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی کغه مدرسه دا مختلف زینو کی زمنګ دا پلانینګ شته دی زبدا وم چې 95% خلک د دینه بالکل ندی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز دی دا د کلائمټ چینج او نتیجه دا کوشش زمنګ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي د کې موږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي هغه د کې موږ دا کو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو
د محمد د زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دی هغه کې به ګنی جوار کوکنار د میوه بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو وز د زینو فصلونو کروانده ختمه شوه ول د زینو کروانده بیخي کم شوه محمد کی وس کوکنار د حکومتي او د زینو نړیوالو ادارو د کوکنار ضد مهمونو نه پس نه کرل کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د بلوچستان په بلوچ میستو سیمو کې که څه هم له لسیز راهیسې د بلتون غوښتونکو ډلو لخوا وخت نا وخت په امنیتي ادارو بریدونه کیږي خو په دې رستو کې د وسله والو مذهبي ډلو لخوا یو شمیر داسې بریدونه شوي چې وړاندې یې ساری نه دی لیدل شوی موږ هکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی چې د بلوچستان سیاسي او ملت پال ګوندونه دې خبرې ته څومره اندېښمن دي او آیا دوی د اندېښنې د ټولو صوبې په اړه لري او که ځینې خاص سیمې دي چې هلته د دوی په فکر مذهبي سغدریزي زیاته شوي
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دی د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې مذهبي سختدریزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی
موږ خدا پوهیږو چې دا دانسته تور چې د اسلام آباد یو پالیسی دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېر پروګرسیو خلک وو موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دی هغه ډول د پروګرسیو پولیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دی موږ ملک ټول مذهبي خلک وو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر
سناولا بلوس ویل چې مذهبي سختدریزي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدریزي خورا زیاته شوې ده د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام په هیڅ بلوچستان له مذهب سره تړلې دي خو سختدریزي نه دي اوس ټولنه ټوله سختدریزه شوې ده او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې ډېر کال وړاندې وه دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړې دي
د سپتمبر پر 14 په مستون کې 14 د جمعیت علما اسلام فی ډلی د مخکښ او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته
زه پخپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدونکی یم په بلوچستان کې په مجموعي توګه د پنجاب او سنی صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمیان څه داسې بنیادي مسله نشته خو دا ځینې عناصر دي چې کله هم وغواړي نو ترمیان داسې حالات راپیدا کوي
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړي توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخي ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي د ویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې وخو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول له همدې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدریزی ملاتڑ ہوشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو اور بلتون گختون کو مخونی ولشی خو دا تگلر تر اوسا ناکام اخکاری ذکر چھ زوان نسل دا بلوسو ملت پال او بلتون گختون کو تا زیاد مائل دے
قوم پرستانا تحریک میں شامل ہو رہے ہیں علیحدگی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبري امکان سته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واکه ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دي د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. ده ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وای په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغل دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پو زینو سیم کدا و پٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننے ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان هغه کومې سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدرزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتیږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد، ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی، سبی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبي دغت ولاړه کیشتا تربت خوزدار دی خپل دا دغه خوزدار وګوره که منګوچر سوراب دا سیمه کې دا شیان روان دي. ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوختی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسکزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلی دی چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی کوم چې هند تل رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
بریوال کاکړ تاسو رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې د مئی پر نهمه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد تر قهرجنو مظاهرو او احتجاج وروسته د هغه ګوند د یو شمېر مشرانو او غړو پر ضد عملیات دوام لري. د نهمې مئی د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لسګونو مشرانو د ګوند پرېښودو او ځینو نور یې د بیا د سیاست پرېښودو اعلانونه کړي دي. خو د دې ګوند یو شمېر هغه مشران لا اوس هم د عمران خان ملاتړ کوي چې په زندانونو کې دي او یا پټ دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان په تاریخ کې د سیاستدانانو او سیاسي کارکونانو بندي کول او ځورول څه نوې خبره نه ده. دغه شان د سیاستدانانو ګوندونه پر خول یا په ګوند کې بیلې ډلې جوړول هم څه ناشنا خبره نه ده. دغه ډلې زیاتره د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف یا د مرشله په وخت کې جوړیږي. په موجوده وخت کې دغه عمل د پاکستان تحریک انصاف سره روان دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې د خو ملګري د سورو زکید یا له درکه کېدو نه پس راځي او د ژورنالیستانو په وړاندې د ګوند سرچ د سیاست پرېښولو اعلان کوي. تر اوسه پورې د تحریک انصاف لږ ډېر یو سل اتیا کسانو د ګوند د پرېښولو اعلان کړی دی او په دوی کې په لسګونو کسانو د ګوند سره د سیاست د پرېښولو اعلانونه هم کړي دي. د دې عمل په باره کې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دوی ته وویل.
دا انټرویوګانې او دا اعلانونه سکم نشر کیږي دا په خلکو کې د خندا باعث جوړیږي. د پاکستان پورا عسکري قیادت او عسکري ادارې صرف دې ته پاتې شوې چې یو څو خلک ساغه مخکې نه تښتي او هغه نه صحیح او بیا څو پنځه شپې ورځې ډراما شي په هغه د ډسپیرنس یا هغه د غایب کیدنې خبرې راشي بیا هغه یو ځل اپیر شي بیا په ټي وی باندې بیا لس پنځه لس ورځې قوم د هغه انټرویوز اوري څه دا څه وایي. نو په دې باندې ملکونه چلیږي نه. پاکستان څه کم نیج باندې ولاړ ده هغه کې داسې ډرامې نورې نه چلیږي.
سو ورځې وړاندې ته تحریک انصاف دوه مشران صداقت عباسي او عثمان ډار د سمو د لدرکه پاتې کېدو نه پس راښکاره شول او په ټي وي چینلونو یې د سیاست پرېښوولو اعلانونه وکړل. دوی دا دعوه هم وکړه چې په خپله خوښه روپو شوي او چا په زوره نه و پورته کړي. د ډان نیوز ټي وي چینل سره د مرکې په وخت صداقت عباسي وویل،
9 مئی کے بعد ذرا کچھ حالات پکڑ دکڑ کے تھے تو تھوڑا کچھ عرصہ تو کہیں آگے ایک دوست کے پاس
بنامے میں نے پس تنی ولو بند کولو حالات ہو زسمو تو دیو ملگری سره پاتشم او بیا گلگت تلانم اس راغلم او عدالت نے ضمانت واخستو زما غند کستا پر د تحریک انصاف د بیانیه مطابق سیاست کول گران دی. زنن په دې شو کې د سیاست ته پرخولو اعلان کوم. زه د پی ټی آی شمالي پنجاب د صدر عہدہ هم پرېږدم. زما دلته د راتلو مقصد هم دا و چې دا اووایم چې پی ټی آی په نهمه مې سکړی دي زه په خپل اوګو د خغې بوج نشم وړلی. د تحریک انصاف غړو په نهمه مې د کرپشن په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس لکهره ډک لریونونه او احتجاجونه کړي وو چې سرکاري او پوځي ځایونو ته پکې تاوان رسېدلی و. د هغې پسې د مشرانو او غړو نیول پیل شول. د صداقت عباسي په شان د تحریک انصاف یو بل مشر عثمان ډار هم د نهمې مې نه پس لدرکه شوی و. دی هم څو ورځې وړاندې د دنیا نیوز ټي وي چینل په ششه د دې وینا سره راښکاره شو.
میں خود اس لیے چلا گیا تھا، ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا ایف آئی آر تھی نہیں، میں نے کوئی
زخم لگا کا پٹشم چ براہ راست پما سے ایف آئی آر نہ ہو نہ ما چت پر فوجی زینو حملہ کرے رہا. اس ما پر ڈیڑھ سو چوکڑو پر خاص تو کہ پتر یوم یاشت کی ما پر دے سو چوکڑو او بدن تجتا ورس دلم زر در ریاست او فوج خلاف تا گوند باینے سر نشم چلے دے او فیصلہ میں کرے لچ تحریک انصاف او سیاست دوڑ سر مخاخو.
فیصلہ یہی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر باد کہہ دو.
د تحریک انصاف د غړو د ګوند پر خودو پر اسلام آباد کې د سیریټ پریس اف پاکستان په خونی خبري او تزینګار ریس خان مشال لډو ته ویل،
سیاسي زمونه چې په نظریاتي بنیادونو باندې قائم شوی نه وي نو د هغې انجام هم دغه سي وي. لکه څنګه چې تحریک انصاف، تحریک انصاف د یو سیاسي سکول یا سیاسي مکتبونو نه نو راوتی، بلکې دا یو حادثتي پیداوار و او هم یو حادثي سره ښکار شو. دې ټول رهنماګان هم د خوښ په ښکاره پتو لګېده چې دا ټول د اسټیبلشمنټ پیداوار و، هغې راوستي وو او هغې هم مینځه جوړه.
په ګوند او د خپل ګوند په حکومت کې په لویو عہدو کارکوونکو کې شیرین مزاری، فواد چودھری، امیر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، عثمان بزدار، راجا خرم نواز، ملک بخاری، ډاکټر نادیا، جمشید چیما، مسرت چیما، کنیز فاطمہ، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اوان، ملک خرم علی، سینیٹر سیف اللہ نیازی، مراد راس، ملک قاسم، احسن نصر بٹی، عباس جعفری، خسرو بختیار او مولوی محمود خان کسان دي چې د ګوند د پرېښولو اعلان یې کړی دی. د دوی د طرز عمل په اړه ډاکټر عرفان اشرف داسې نظر څرګند کړو.
د عمران خان پشا باندې کم استخباراتي ادارې یا فوج او د هغه یو لوی مقصد او هغه دا اوس کوم سیاسي پارټیانې دي هغه دور په ملک کې بدنامي کی او د سیاست دور بدنام کی سبیا د پاکستان خلکو سره په دو باندې د اعتبار څخه جواز پاتې نشي. زما خپل خیال کې همدغه مقصد هغه غیر جمهوریت قوتونو وو څه کوم هغه حاصل کړو. هغه غیر جمهوریت قوتونو ته په عمران خان کې اوس هغه انټرست کتان نشته دا لکه کم عمران خان غنی سکونه زه اوسم دور اهم یم هغه ته دا اهم پاتې نشو.
خدا سه هم نه ده تحریک انصاف ټول مشرتابه په یو ځای بند پرې خود په دوی کې ډیر کسان دا سه هم شته په بندي خانو کې دي او یارو پوسټ خدا عمران خان سره پکله کا ولار دي لکه پرویز الهی، شمع محمود قریشی، ډاکټر یاسمین رشید، سینیټر جا چودھری، شهریار اپریدی، علی محمد خان، مراد سعید، تیمور جګړه، عمر ایوب، فرح حبیب، حماد اظهر، عمر سرفراز چیما، مجر طاهر صادق، آریا حمزه، فردوس شمیم نقوی او شاندانا گلزار. حتی د عثمان ډار مور هم د دغه انټرویو نه پس د مسلم لیگ یو مشر مخاطب کړ او په ویډیو پیغام کې ویل،
جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ډار کو گن پوائنٹ
دا چې ټول وخت نه هغه د ټوپک په زور په عثمان ډار وکړل. واورا سیاست عثمان ډار پرې خېره هغه مور نه دی پرې خې اوس په سیاست کې زستا مقابله. ما وړاندې هم په یو ویډیو پیغام کې ویلی چې زه د عمران خان سره په کلکه ولاړم او ولاړه بوم د پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف د مستقبل په اړه په کوټه کې شنونکي او قانون پوه همایون کاسی ایڈوکیټ مشال ډیوته اویل.
الیکټریبل خپل پارٹی ولار شي مگر پارٹی په گراس روټ کې نشي ختمېدلې. ولې دا د عمران خان فین کلب دی بیسیکلی دا پارٹی دا یو سیاسي ګوند نه دی. پدې کې دا نور خلک معنا نه لري. پدې کې یو کس معنا لري هغه عمران خان دی. که د جیل عمران خان راوتی دا به د اسټابلیشمنت لپاره ډیر خطرناک وي. موجوده اسټابلیشمنت تر څو ناس کې دا به هڅه کوي چې دی دننه وي او دی د باندې نه راوز. نو فلاله خو د پارٹی مستقبل نه ښکاري. البته د عمران خان که تر څو ژوندی وي د پارٹی د سیاست ختمي جنې یو قوت به وي، خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې به قوت وي.
په پنجاب کې د تحریک انصاف دوه مشرانو جهانګیر ترین او علیم خان د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ کړی دی. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف مشرانو پرویز خټک او محمود خان د تحریک انصاف پارلیمنټریان په نوم ګوند جوړ کړی دی. خو دا یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ځینې لږې پېژندل شوې کارکوونکي لکه سنم جاوید، طیبه رجا او حادجه شاه د نهمې مئی د پیښې نه پس په دې مشهورې شوې چې د بندي کېدو باوجود هم د خپل ګوند او عمران خان سره په کلکه ودرېدی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.